السلام علیکم. د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نورو موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم درس په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په نننیو نښتو کې تر 1200 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او لسلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې 13 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه هم درز لیکلی چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې د په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړي دي چې د بیان له مخې پاکستانی ځواکونو په شا تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په امدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په نښه کړي دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړي ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او له خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د هیواد ته وسپري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د موسکو نږدې متحد او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر موسکو ته ورسیږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنگلاديش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې وړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنگلاديش ته بایللې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دروشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې به واوري چې پاکستان وی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په جګړه کې اوربند کړای دی. په یو بل راپور کې به واوري ته چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و. هغه د مکان مالکان ګرځ ورته ودرېدل چې تاسو باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي واندو سنې واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر 1300 پروژو رغنیز کار پیل شوې ده.
میږي دولت نه ډېره وختونه لري چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه.
په یو بل راپور کې به واوري چې اروپایي هیوادونو د کډوالو په تیره د افغان کډوالو د استلو د بهیر د چټکېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 30 ساعتونو په مخه د یو لند مهاله اوربند خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د نن ماخام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 30 ساعتونو لپاره پر لند مهاله اوربند موافقه شوی. نوریاس نوری چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده د شیبه په استودیو کې را سره دی له نورو جزئیاتو سره. نوری صاحب، مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت ومنله چې دواړه لوري په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن چهارشنبه ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 30 ساعتونو لپاره د لنډ مهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماښام له 15 بجو څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه په خبره حکومت هم خپلو ټولو ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15 بجو څخه تر هغه وخته چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی اوربند مراعات کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راست په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو لاري د دې پیچلې خو حل کېدونکو مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په مخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډ مهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولډک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګن شمیر پاکستانی پوځیان وژل شوي او شمیر پوستي او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک په څلورو ځایونو کې حمله وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغیزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 30 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تیرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تیری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل خاریان یوې زورور چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګیدلې او لوګي اسمان ته خېژي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تیلو په یو ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وروستیو نښتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له عزمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نوري صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به لنن ماخام شپږو بجو څخه چې دا د یولس دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډیرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک دولس ولسي وګړي وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس او زوی روغتون یو ډاکټر د نوم او غږ د نخ پرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل او وښیي چې د جګړې له سیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په څلورو بجو پیل شوې او د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني دروان کړکیچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پانو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پانې پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو څو ورځو کې سختې نښتې روانې وي، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکړل شوې ده.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نه خطو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړي چې لمخي هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد د افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګون په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوه. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وټلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایه نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وټلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډیر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسو باسي زی، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنه واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14مه د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15مه په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان لتونو کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیچار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداري ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګجوبله د اړولو اداوې هم کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې پر ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو منله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانستان په غوښتنه دوی له طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له اغنه تیری دي، له پیل نه تیری دي. اول خو لطفا دې ته ځواب وایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې او که کومه بله مسله ده، تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان دا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولی کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم د جګړه چې من وایو چې مرموزه دا هم باید داګه کوچ ولې مرموزه تاسو ګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا دا وایي ځواک چې دوی ګټه پورته کوي دغه د متعارف جګړې د پاره یو جګړه ده په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایی ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایی ځواک نه ګټه پورته کوي په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نورلې شي داسې اهداف او نور استخباراتي او
پراتيفي
عملیات هم نو
دغه سیاوري د ځمبل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوراندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او لوبل سره څومره توپیر لري لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړي چې آیا پرختیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او ک پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی
تاسو وګورئ دا خپل دغه د اوربان کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربان کېدل د خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د چا سره اوربان کیږي دا یعنی دا فکر چې تر اوسه پورې څنګه د جګړې ته د مرموز نوم ورکو نو الاتی هم دغه چې د جګړې نه مشخص تعریف نه ده وړاندې شوی
دا تر درې ورځې کې پتیر دوه ورځې کې شنواره
سره وګوره هر جګړه ځانته یو تعریف لري هر عملیات ځانته یو نوم لري دا غي پلان گزارې د لپاره مثلا یو وخت ارتیا شته او په عیني ترتیب باندې اکم اهداف چې دا غي جګړې کې ټاکل کیږي چې ترلاسه شي وي کنه ترلاسه شي وي دا باید په ډاګه شي دا غي نو وروسته به کول شي چې په اوربند باندې سره خبري وکړي
شنواره صاحب
د خبرې کاری او مرموز تعارفات دي
د جګړې دلیل خو تر یو حد پورې روښانه دی د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرایو ک حریم نقص کړی افغانستان تر یو حد پورې مسله روښانه ده نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي
سوال دا دی مرموزوالي دغه د تکل څه د کوم هدف لپاره دغه عملیات ترسره
کوي خو ملي دي کنه پاکستان ملي دي چې دلته د پاکستانی طالبانو اډی دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډیر زیات روښانه دي سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربند غوړي کڅنګ
تاسو ګوري دا تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لهازه او د پوزي لهازه دا جګړه مونږ ته تعریف شوی جګړه نه ده جګړه مو خطر اوسه پورې ثابت نه ده تاسو ګوري د ټي ټي پی زواکونه یا کم تاروکات چې دولري دا اکثرا د پاکستان په خوره کې دوی ولې د پاکستان په خوره کې خی بیا د هوایی ځواک نه ګټه نه پورته کوي دویم موږ چې وایو چې دا غا باسه منسکیو ګو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت د خزانته او تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو 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 هیواد چې د یو واکما مشروع واکمنی ونه لري موږ هغه ته څنګه ویل شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی موږ اوس دا خبره ده چې کوم چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه دغه برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات پر سر کوي
ډیر مننه کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره د لیوې د کین په کم وخت لطفا چې د خبرونه وخت په کمې دوه
اصلا دغه د انډول باسټ مترکیږي د پاکستان د پاوز او د طالب ترمن اصلا د دومره لري واټن د پاندوال کې چې د پوزي لهازه هیڅ مقایسه وړ نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلا پاکستان د ترجن لري دا وایي ځواک ته پورته کیږي
تیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شنوار یو چې لا ساده رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو څلورویش ساته له تاسو سره ده
نن د اکتوبر 15 مده کلیوالو خځو نړیواله ورځ ده د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي مېرمنې چې د خپل کورونو سرپرستان دي وایي اقتصادي ډیر کمزور دی او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوی دی
زخونه چې د پخایتي سودا پورته لګومه لیکنه چلیږي.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالي اوسیدونکي دا 28 کلنه میرمن چې نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوند میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دا خو اتصال سره ډېر زیي په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې اندرته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله، او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، په خام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بې ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدانو یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی،
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه ورستی راپور ته ځو. ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي لکبلې نشو خبرولای. د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د خلکو لپاره په 18 شو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیر او ځازی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 18 شورغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او چار به د څلور میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل:
دوستي مو پروژه په وو ولایتو کې عملا پیل دي، او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم د پروژه رسیږي، او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراته ولسونه د لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 18 پروژو د کار د پیل ډلې پرانیسته وشوه، له هغه ولسوالۍ ده چې تر ډېره خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل:
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه یې موږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرون کړي دا سنوره ساسون زشتا و زموش په منطقه کې
د خوس اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالي اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالي یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میجه دولت نه ډیره وخت نه لري خواهش لري کنه چې مش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې د غاس نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي د غاسه پته شوی دي کنه ای سفرامیک تکین داس کور نه دا شوی چې میجوی ای چې دا کور داس جوړ
یاد دی وی پتی رتوال سيزو کې د خوست رزي علي شير با کوسپيره سرحدي ولسوالي همدارنګ صبري مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواخونو لپاره پکې خلکو لپاره د ارتي اور پروژې نه دی پلي شوی او تر دې ریولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونز سره لاسوګري.